درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره عمومي، خو د په وینا پاکستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره یې له څو ساعتونو نیولې تر یویش په پوره د طالبانو په بند کې تیری کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره خپل ټول ل پینزو کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیز کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت 4.6 درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیه په لویدیز بالکسیر کې د سیندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیه او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق دی د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ له خوا د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص راپور وایي چې طالبان د خپلو پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ په نښه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهدافو پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولی دی. د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا او د دوی پر راتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د زما حق دی پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د ښځو ښځینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنې دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلې ولی د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلې ولی خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینی ډاکټر لمنه عمرې تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. مالنده یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ د راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسيتي شاخص د څو مواردو یادونه وکړه. البته یادول وړبول چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انټړلې د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څنګه د اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په مخه جوړ شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینې شمیرې هم راټولې شوې او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتله شوې دي. که پایلې دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د خزو لپاره د عمر توقع هغه شخص چې دی د نارینهو پرتله چې د نارینهو څه باندې څلور اتیا سلنه او نارینهو او د وبخې د خزو لپاره څلور اتیا او د نارینهو لپاره څه باندې شپږ اتیا سلنه ده. د خزو او سړو ترمنځ دا توپیر په هغه وای چې په هغه سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هر چا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوي، د نوي خزینه روغتیایي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدماتو په ورکولو کې جنسيتي تبعیض له هغو مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. د غرض ویل شوی چې اوس مهال د غونجونو ترمنځ چې عمر د 15-19 کلونو ترمنځ د زیګون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالمې روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسني حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیایي دغه سکتور کې د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړ ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندو کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزند د دغه خدمتونو نه رسېږي دغه ته و کلو باندو ته فرزند د دې ته دغه روغتیایي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو دغه ته نه لاس دغه چې دوی لاس رسېږي دغه ته نه لري او فرزند اقتصادي دغه نه لري توان نه لري. نور د ټولنې دغه رقم موازین چې داسې جوړ شوی دي چې فرزند د ښځو د حقوقو تخته کیږي په هر کچه، په هر ساته، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دغه د دوی پر روغتیایي حالت باندې مستقیم تاثیر اچولې دي او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دغه احصایه به نور هم لوړوي. دا یوازې د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدماتو کمښت ودوی ته فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه شی دغه شی د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه ترلاسه شوی دي، دغه ټول هغه عوامل کېدل چې دوی په مجموع کې، یعنی شته په مجموع کې دغه شی څخه ډیر زیان وویني او ډیر ځینې متاثر شي. زموږ تاسو په ټولنه کې شته اول سره هم ډیر، یعنی په هغه ور د دې کې د حقوقو د خدماتو د لاسره وړلو په دغه کې نه وي، یو هغه څنګه چې حقوق یا څنګه چې موقف چې درلودي په خو هغه هم اوس یمن شوی دي، هغه اوس هم په محسوس او نه محسوس او په فرمان شکل د دې څخه د حقوق خپل شوی دي. نو دا چې دا کچه د کورنۍ تر تخوالي د نور ټولنیز مخریان ودی ته متوجه دي، دا ډیر واضح او دغه خبره
او لاندې په نور اړخونو باندې هم خبري وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لاره وصل ده. اغل زیرک تاسو ته هم خراغ لاست وایو. په همدې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالمې روغتیا په اړه. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نه روزل، یعنی په دې معنی چې د دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی، دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ، دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکتران، نرسان، قابلګان په غسیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو د ټول لارې نه ټول اړوندو ته وړاندې کوم. راځو چې د صحت جامې په تن ولري. تاسو ډیر ښه چیته اشاره وکړه. موږ تاسو حمل انوینو د یو ماتل د وېسلمت دوه تن په چې دا د سینا ستان.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه امپریشوله. خو اغلی ولی دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوه، د وای چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو ترمنځ دی، د زیګون کچه هم د نړۍ ترمنځنۍ کچه هم لوړه ده. یعنی په دې معنی باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېر نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو ترمنځ، او د زیګون کچه هم ډېره لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا هم دغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تیره بیا د تعلیم او کار په برخه کې، چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې په کم عمر خپل لونې واده کی؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزم دي. دا اوسنی وطني شرایط او د نجونو دغه دریض، دغه موقف چې دوی سپکشي کیږي، چې فرضاً په د کښته اقتصاد، د جنگ ځپلي اقتصاد، دغه سمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً ښځینه قشر چې ډېر نور هم د لیزبانانو خبره ده چې اسی پذیر دي، نور هم د در تاثیر لاندې راځي، د هغه متاثر کیږي. یعنی اول هغه قشر چې متاثر کیږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو وینئ چې فرضاً کله دغه سین د ایسایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې پنځه کلن قشرو فرضاً هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډېر عادي شوی ده. دا خبره دا خو د ښکته اقتصاد څخه کیږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کیږي، د فرضاً د غږ څخه کیږي، د عامې پوهاوي د کمبودۍ څخه کیږي. نو د یو خوا څخه نه، د یو خوا څخه کورنیانی مجبور کیږي چې فرضاً د ښکته سین دغه د نجونې دغه ودونه دغه ډېر سوي دي، او فرضاً بیا نو د واده نتیجه کومه بیا دغه چې دوی باید په دوهم قدم کې د سټي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا په هوای فرضاً نشته چې ضرور نه دي چې حتما د سټي اولادونه پیدا کړي، یا دا په یو شکل نه، په یو شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فرضاً د پنځه کلنې نجلۍ و یا شی وي باټې ته دغه نه لري سیستم نه لري، نو د اولادو د نجلوګيري اولادو د نه پیدا کولو لپاره خو هیڅ رقم په هوای او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو تعقیبوي، چې فرضاً دا یو بدبختۍ څخه بل بدبختۍ را کیږي، را پیښیږي. او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړ ده، او څومره په فجیع شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې، دا باید اوسنی چارواکي زما په نظر مستقیم مسولیت پر غاړه واخلي. یعنی نور ودغه استبدادي سیاستونه چې مخصوصا د ښځو په حق کې کوي، دغه څه نور لاس واخلي.
مننه اغلی ولی. اغلی زیرک، تاسو سره لکه چې ټلیفوني اړیکه مو بیرته ټینګه شوې ده، هغه پوښتنه چې ما مخکې کړې وه کولای شي چې هغه جواب کړي؟ مهرباني، پوښتنه مو اوریدلې.
بله بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې، یعنی تاسو سلوره کې او خیله کې شپږه کې مو خیله د خزینه چې زدي، یعنی زه هم سل فیصد به خزینه متضرر وي. ولی په دې سه دلته اوس فعلا مثلا مخکې خزینه ډاکټران وي په هر کلینیکو کې، مثلا په هر ساحه کې اوس نشته. موږ او تاسو به ستاره معلومه ده چې مثلا خزي درس ته نه پریښودل کیږي، تعلیم ته نه پریښودل کیږي. نو هغه تعلیم یافته خزي، مثلا هغه ډاکټران، هغه متخصصین چې موږ لري، زیاتره د افغانستان وتلی ده. مثلا نارینه ډاکټرانو ته کجینه اجازه نه لري سلارسی هغه مثلا کجیم ډیر پوسټونز او مشکلات او سید او ډاکټر ته بلار شي مراجعه به وکړي خو د خلکو اقتصاد په صفر کې ضرب ده دا جای به څنګه کوو خلک ډیر پوسټونز اخته دي خصوصا خزینه طبقه مثلا دغه ماشوم مثلا دوی دنیا ته راولي ډیر ستونز سره مخ دی بیا بعد لږ نه دغه د ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د اثر سره دوی په مشکلاتو اخته دي تاسو باور وکړئ یعنی زه په دې ساحه کې اوسېږم کنه سید شپه سبا یعنی په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده د خزینه د چې په کورو ته ویږي نقصه یې په لاس کې وي چې د خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري اته زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم نو خزینه زیات متضرره دي نو موږ د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو چې د خدای په لحاظ که دوی واقعا مثلا واقعا یعنی د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي که نه دوی باید شیو کې دغه تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ دا خوندې مثلا خزینه دوی دا اداوي کوي چې خزینه باید نارینه ډاکترانو ته لاړ نه شي او نارینه خزینه ډاکترانو ته دوی اجازه نه ورکوي ګوره دغه د دې خبرې سرحد کوم چې ته رسېږي خو به زیاتر متضرر شي د ښځې دي ماشومان دي مثلا نارینه متضرر دي ګوره یوازنۍ دغه اقتصادي مشکلات مثلا زه خپله مریضه یم چې ما سره د ډاکټر دوا نه یي مثلا ما په کور کې د ما د قوان سره یما د بچي سره پیسې نه یي په هغه هم د ما سره جګرخون ده مریض ده او زه مثلا مریضه یم ما سره ټول فامیل مریض ده یعنی په هر فامیل کې دا ستونزې شته په هر فامیل کې دا مشکلات شته خو موږ د فیلي حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پای ټکي ورکړي
مننه غل زیرک د شخص یو بل موضوع هم راخلو تعلیم مهارت او د پوهې لوړول په دې اړه ویل شوې چې د نجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له امله په ثانوي تعلیماتو کې د اتلسو کلونو پورته د نجونو ګډون په صفر زرده یعنی صفر ته رسیږي دغه راز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچا کولای شي په تعلیم کار او روزنه کې د ښځو او نجونو هغه ونډه په هیڅ حساب شي اغلی ولی مونږ خو وینو چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی دغه راز پر ځینو نورو کورسونو کې هم د ښځو په ګډون بندیز لګول شوی دی دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي
دا خو یو خاصه خبره ده او دا یو ځین نتیجه ده دغه عمل دغه فرمان چې صادر شوی دی دغه د پاره صادر شوی دی نو دا چې د سرعت فرضاً د بیسوادۍ د جهالت دا چې دغه د اتلس کلونو نجونو رول یا وند اوس بیا صفر ته رسېدلی دی یا صفر ته قریب ده نو دا په چې څلور کال دی تاسو که خدای نه خواسته خدای نه خواسته نور څلور کال ادامه ورکړي نو تاسو د هغه واقعي وګوري او چې دا په ټولنې ته وشوځي ته او د وطن ته د ټول اتباو ته څومره عواقب لري دا څومره یو غټه غمیزه وي دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دی دغه د خصو خدای علم د اخیستلو څخه د علم د حاصلولو څخه منع شوی دی دا د دوی په حق کې د دوی په حق او حقوقو کې مطلق هم یو تخطي ده چې شوی ده دغه ساحه کې باید ښځې خپل حق څخه د اخیستلو لپاره ژغ پورته کړي خو د عواقب موږ تاسو په پیژو په ټولنه کې چې دا به څه کوم عواقب ودي ته ولري مګر چې هر رقم شي دا یو جنایت دی دا په دغه نه ګستاخی او بشرمانه شکل د دې خبره کې اخیستل شوی دی چې زما په نظر نور باید ودی ته د خونی څخه حوصله ونه شي او په دا ځکه چې نور بلابا وزه ودی ته راځي نه چې د دې څخه باید عملی کومه وخت چې په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سولې شکل هغه که هر رقم وسیله چې فرضاً که خبري که مذاکرات که دغه چې فرضاً یو څوک په دې باندې دغه کې واسطه کې فرضاً په دې باندې خبري ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي دا د سوزو د بیوزلۍ څخه د سوزو د بیوسۍ څخه د وسلو شکلن یا سپندوس کلن تقریبا جنگ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي دا موږ تاسو ته بل اخره ډېر فجیع واقع لري ټول ټولنې ته.
بله مننه ګلۍ ولی. انارګل زیرک دی په همدې موضوع غواړم چې ستاسو نظر واخلم. په دې کې څه عیب ده که چیرې یو انجلۍ په د تعلیم په ګاڼه باندې سمبالیږي که مهارتونه زده کوي؟ دا خو د کورنۍ د اقتصاد سره هم مرسته کوي، د هوساینې سره، د سوکالۍ سره هم مرسته کوي. دغه چې کچیرې راګرځول کیږي د تعلیم نه، د زده کړو څخه، او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه، د پوهې د لوړېدو مخه نیول کیږي، څه فکر کوي چې دا به ډیر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري؟ ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي، او ښځه کچیرې پوهې وي، لوستې وي، پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. تاسو سوچ وکړئ کنه دا وینو موږ تاسو ښه په ژوندې بڼه باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روپو سقوط خواته روان دی. که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یا خو تنه هغه پلار به تعلیم یافته وي، که د یو فامیل مور تعلیم یافته وي، دغې ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي، او دغې کورنۍ سره تعلیم یافته چې دغې د اولادو له برکته یو دغسې نور کورونه دغسې تعلیم یافته کېږي که نه. یو متل د وایي سې آب ذره ذره دریاب بشه. نو یو مور چې تعلیم یافته وي، ګوره د اولاد لپاره اولنۍ مدرسه یا زانګو یا مکتب چې ده، هغه د مور غېږه ده. تر وو کلو پورې به هغه تربیه کوي، بعد له هغې نه به مکتب ته ورکوي، یعنې د کور سم بچیان چې وي ټول به مثلا تعلیم یافته راځي. نو بس دا خو موږ او تاسو ښه پوهېږو افغانستان د سقوط طرف ته روان ده، یعنې د تباهي او بربادي طرف ته روان ده. مثلا که یوه ورځې درې وخته یو وخت مړۍ ونه خوري، بیا به یو وخت به یې وخوري که نه. و تاسو سوچ وکړئ دغه څلور کاله افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې شو، دا سل کاله افغانستان ته دوی ضربه ورکړه. خو په دې موږ او تاسو ښه پوهېږو که نه، چې دا مثلا د کار څوک کوي، دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان دښمنان دي چې دا کار کوي. تاسو باور وکړئ دغه د امارات اسلامي داسې کسان دي که نه، ساري وایي یو یو دوه دوه ودونه لري. د اوس په داخلي شرایطو کې ټولې د تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړه، یعنې دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پوهېږي. دوی وایي چې که چیرې مثلا موږ نه یو او دا رژیم نه یو، موږ باید تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړو چې په آینده کې موږ ته ګټه وکړي، یعنې دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وګټي. دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پوهېږي، خو نن دوی دا کار کوي او دغه کار ته لمن وایي. دوی مثلا چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي، مثلا د ښځو د کار مخه نیسي که نه، دا د بل چا په واسطه باندې دوی نیسي، دا د بل چا لاسوینه ده. مثلا دا یوه پروژه ده، موږ او تاسو ښه په دې باندې پوهېږو. کېدای شي مثلا جمهوریت شل کاله څه دوه پنځوس دولتونه ورسره و دوام یې ونه کړ، یعنې بعد له شلو کالو لنډ شو، خو دوی هم داسې یو پروژه به یې د پروژې په شکل به دا کار مخې ته ځي. خو هر څوک چې دغه ظلم د افغانستان سره کوي، دا افغانستان تباه کوي، د افغانستان بچیان تباه کوي، یعنې افغانستان د سفارت پر تباه کېږي. خو بس موږ دغه وزر کوو، دغه زارۍ کوو چې د خدای لپاره نور څه هر څه کوئ، د دغه ناخوالې مثلا مخنیوی ورشي. موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه، صرف ښځو ته د کار اجازه ورکړي، د چوکاټ اسلامي په شریعت کې مثلا د تعلیم مخه دې پرېږدي. دغه ځوانان چې مثلا ټول خارج ته ووتې، موږ او تاسو پوهېږو نه، موږ ښه سرمایه سو، هغه موږ او تاسو هغه هغه خبره سو، هغه خلک سو ټول د افغانستان ووته، هغه د افغانستان یو سرمایه و هغه خلک. دغو کسانو ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي. خو دا خلک نه غواړي، دا چې دا چاله ستاسو کې بس هغه پروژه د خپل پروژه به تطبیقوي.
خو هغه لزیرک پروژو کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ تاسو په افغانستان کې شاهد و چې هر پروژه که چیرې له بهره راغلی وي، هغه هلته شنډه شوې ده. هغه د ټولنې سره چې اړخ نه لګوي، هغه پروژه نتیجه نه ورکوي. د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي، که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي. مننه کور ودان. لی د ازادي رادیو لی خبرتیا ورسته بیا هم د از ما حق دی پروگرام ته دوام ورکو.
دینجن په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خاله، ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د اورستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسيتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خبر شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپلو پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادي او حقونه په نښه کړی دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څنګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډې کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډ نه هاتیا سلنه او د خزو ونده چلیرشته رسیدلې ده. هغه خزی چې وای په کار بوخت دي بیا د کم معاش په موقتو پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. د غرض ویل شوی چې د دیفکتو اداري فرمانونو یعنی د طالبانو اداري فرمانونو او ټولنه کې رایج دودونو له امله په مشخصو سکتورونو لکه مرستندویه مؤسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یاد ښکلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدلې او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم چې زه خپل د خپل زاویې څخه هم وکتلې سم نه زموږ هم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې چې موږ دغه وطن څخه خبرونه ول او د دغه ادارې احصایه تر ډېره ځای ماته به طرف ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډ متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% نه راکښته شوی ده، دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی واقعا. یعنی هلته ښځې د بېخي د یعنې د مست کېږي، هلته څوک دغه نه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده، په کلونو په لسیزو جنګ ځپلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خاله یا انا یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي، هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دی، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دی ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي، فرضاً په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي، چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، ډېر بېخي غټ جبر دی. دا چې فرضاً په د مرستندویو دفترونو د ملګرو ملتونو او یا فرضاً په دغه کې د ارشباو کې فرضاً د سوسو کارونه محدود کړي دي، دا فرضاً هغه سکتورونه دي چې خبرو پورې رسیدلي دي. په نورو ساحو کې هم د سوسو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نخوته باید یو بدیل به ورکړي چې کتنه دلته په ارشګاه کار نه شي کولای، دا کار زموږ پر غیرت باندې دغه کړي برخوري. نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل خو ورکړي، یو بل چانس ورکه چې وبزې کار وکولای شي. په دې شرایطو کې دا مجبور دي، دوی څوک نه لري چې سفارښت نه لري چې دوی کوټه اقتصاد مرسته ورسره وکړي. دوی اولادونه د سرنويشت پاتې کیږي، به غریبان پاتې کیږي، د یوه وخت په رکتباره حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغله اولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسک مو هم ډیر وخت ونده درلودل کار مو کو، دغه وضعیت سره ولر زو یا پرختیا هم د خزو ونده په غیر دولتي ماسو کې کم شوه ده او د دې پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حدا پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ځواب ده.
د مالی لارخه د دې اقتصاد بخي اوس په صفر کې زر ده. ولی په دې چې مخکې هر مؤسسات کوي چې خپل زنانه کارمندان به یې لرلې، هغه به صحیح ته تلل، هغه مساق کسان به یې سروې کوله، انتخابوله، د هغو سره به کومکونه کېده، اوس نه شي تلی. اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې، مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مساق ده، نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي، سایه د کس مساق ده که نه ده. مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره د ریاست زراعت